السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانگزای مو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 1400 کال د خبرګولی جوزا 14 د 2015 کال د جون 16 پیل په خبرونو کوو. نن د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې لوی اختر دی، خو افغانستان کې د طالبانو حکومت سبا شنبه اختر اعلان کړی دی. پرون د عرفې ورځ وه چې د افغان حاجیانو په شمول د نړۍ لکونو حاجیانو دا دینی مراسم پر ځای او د مزدلفې په لور روان شول. د افغانستان څخه هم سږ کال 10,000 کسان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. اختر داسې وخت راغلی چې اکثر افغان کورنۍ له بېوزلۍ کړیږي او وایي هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. په کابل کې د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکي د نامعلومو کسانو لخوا ګواښل شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دا پیښې تایید کړي دي. د یوناما په بیان کې چې فرانسوي خبري اژانس خبر کړي راغلي، په کابل کې د ملګرو ملتونو ګڼې خزینه کارکونکي د نامعلومو کسانو لخوا د هغوی د کار اړوند ګواښل شوي دي. بیان زیاته کړي چې د هغو جدي ګواښونو ته په پام ملګرو ملتونو د خپلو کارکونکو د خوندیتوب او امنیت لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. اکثرو دغو ښځو ته ګواښ شوی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دا ښځې اوس د خپلو ادارو په سپارښتنه له کوره کار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا دا ډول ګواښونه جرم بولي او وایي پولیس یې په وړاندې اقدام کوي. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو او نجونو په کار او تعلیم پراخ محدودیتونه لګولي. د 2022 کال په وروستیو کې په نادولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي. د ملګرو ملتونو ادارې هم هغه وخت له دې محدودیته مستثنا نه وي پاتې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له ایلان ماسک ناهیلی دی او خبرداری ورکړی چې له هغه سره به حکومتي تړونونه لغوه کړي. د ولسمشر ترامپ او د هغه د پخواني نږدې سلاکار او ټاکنیز ملګري ایلان ماسک ترمنځ لانجه وروسته تر هغه توده شوه چې ماسک د مالیاتو او لګښتونو د کمښت پر لایحې نیوکې وکړي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبرونو ته وویل چې له ماسک ډیر ناهیلی دی. ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیز شبکه تروت سوشیال کې لیکلي، په بودیجه کې د میلیاردو ډالرو پیسو د سپما لپاره تر ټولو اسانه لار د اعلان د حکومتي سبسایډیو او تړونو لغوه کول دي. او ازبکستان او اردن د لومړي ځل لپاره د فوټبال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د افغانستان ګاونډي ازبکستان تیره شپه که څه هم له متحده عربي امارات سره لوبه 0-0 مساوي کړه، خو د تیرو ښو امتیازاتو په خاطر نړیوال جام ته ولاړ. تر ازبکستان مخکې په همدې ګروپ کې د افغانستان بل ګاونډي ایران هم نړیوال جام ته لار پیدا کړې. د فوټبال نړیوال جام به کال ته د امریکا په کوربتوب ترسره شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال په لیګ کې بیا هسپانیې خپل سیاله فرانسه ماته کړه او پایلو به ته ووته. هسپانیې 5-4 فرانسه له مخې لرې کړه. تمه ده په پایلو به کې هسپانیا او ګاونډی پرتګال را روانه یک شنبه مخ شي. پرتګال په نیمه پایلو به کې 2-1 جرمني ته ماته ورکړې وه. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. نن جمعه د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې اختر دی، خو د طالبانو حکومت سبا د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. ګڼې افغان کورنۍ وایي بې وزله دي او چمتووالی نه لري.
خدای که په کور کې دغه اوس مونږ بیا اوړه لرو یا څه شی د خوراک لپاره څه شی نه لرو، نو د اختر میوه به زه څه نه کوم، تصمیم ورته لرم نه اخیستی شم.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه د پخواني نږدې سلاکار او ټاکنیز ملګري ایلان ماسک ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. ښاغلی ټرمپ خبرداری ورکړی چې له ماسک سره به حکومتي تړونونه لغوه کړي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د لوی اختر په ورځو کې په ځانګړي ډول لومړۍ ورځ ډیری خلک د مسلکي قصاب د موندلو له ستونزو سره مخ وي.
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غوړوال لري او دا د غیر مسلکي چې دا دغه چړې کټبرګي دا ډېر سپوري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. په داسې حال کې چې سبا شنبه د طالبانو حکومت د اعلان لمخې په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي هیڅ چمتووالی ورته نه لري. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ان د ورځې درې وخته ډوډۍ برابرول ورته ستونزمن دي، نو د اختر جامې، خواږه او میوه خو لویه خبره ده. خو یو شمېر نورې کورنۍ بیا وایي د اقتصادي ستونزو سره سره یې خپل وس سره سم اختر ته تیاری نیولی. د وچې میوې، کیک او کلچو یو شمېر پلورونکي هم وایي بازارونه د تیرو کلو په پرتله ساړه دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت اعلان مخې په افغانستان کې اختر ته یوه ورځ پاتې ده، یو شمېر کورنۍ ویل منځنې ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی ان خپلو ماشومانو ته درې وخته خواړه نشي برابرولی. د کابل یوې اوسیدونکې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل
خدای که په کور کې دغه اوس مونږ یا وړه لرو یا څه شی د خوراک لپاره څه شی نه لرو، نو د اختر میوه به زه څه نه کوم تصمیم ورته لرم نه اخیستای شم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو د دریو ماشومانو مور راضیه هم ورته خبره کوي. دا کورنۍ په داسې حال کې د اختر د لمانځنې لپاره د بې وسلۍ او د امکاناتو د نشتون په اړه شکایت کوي چې د طالبانو د سترې محکمې د اعلان پر بنسټ نن جمعه د جوزا 14 په افغانستان کې د رفی ورځ او سبا شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. داسې مهال چې په سعودي عربستان او ډیریو اسلامي هیوادونو کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. دا د کابل مندوی ده، هغه بازار چې معمولا اختر ته نږدې ورځې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وي. خو اوس دلته د وچې میوې یو شمېر پلورونکي وایي پخوانی بازار یې نشته او پیرودونکي یې ډېر کم دي. د دوی له ډلې فریدالله ازادي راډیو ته وویل
پخوا به چې د اختر ورځې راغلی بازار به ډېر تود یا ګرم و، خلک به ډېر خوشحاله و او خریدونه به یې کول. اوس اکثره خلک یوازې پوښتنه کوي، خرید نشي کولی. بازار نور د پخوا غوندې رونق نه لري او خلک مجبوره شوي چې لومړی د ژوند ضروري شیان برابر کړي.
د ننګرهار د کلچه پخوونکو د ټولنې مشر فرید سخی زاده هم ازادي راډیو ته وویل چې د کیک او کلچو بازارونه هم همداسې ساړه دي.
دغه کلچو فروشات نسبت نور کالو ته نور اخترونو ته د کموالی راغلی دی. فروشات دومره نشته او اصلي وجه د اقتصادي وجه دی چې اقتصاد ضعیف شو دی، خلکو کارونه نشته، روزګارونه نشته، روزګارتیا دی، نو د دې وجه نه د کلچو فروشات دومره خاص نه دی.
خو یو شمېر کورنۍ بیا وایي د اقتصادي ستونزو سره سره یې خپل وس سره سم اختر ته تیاری کړی دی. د کابل یوې اوسیدونکي بهر ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې د اختر لپاره حتی خوشاله اوسېدل هم سخت دی، خو بیا هم موږ هڅه کړی چې په سادګۍ سره ولمنځو. په کور کې کیک او کلچه پخه کړو او له کورنۍ سره یو ځای دا ورځ ولمنځو. که څه هم د پخوا اخترونو په شان نه دی، خو همدا ورې شېبې موږ ته ډېر ارزښت لري.
د یادونې ده چې مخکې بېلابېلو نړیوالو ادارو هم په څو ځلې اندېښنه ښودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او بېوسلۍ، بېکاري او د خلکو اړتیاوې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. خو د طالبانو حکومت چارواکو بیا تل دا ادعا کړې چې وضعیت دومره هم خراب نه دی چې نړیوالې ادارې یې تصویر وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د تازه شمېرو پر بنسټ دا مهال نږدې 24 میلیونه افغانان د ژوند د دوام لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایلان ماسک نه هیله دی او خبرداري ورکړې چې له هغه سره به حکومتي تړونونه لغوه کړي. د ولسمشر ترامپ او د هغه د پخوانی نږدې سلاکار او ټاکنیز ملګري ایلان ماسک ترمنځ لانجه ورسره تر هغه توده شو چې ماسک د مالیاتو او لګښتونو د کمښت پر لایحې نیوکې وکړي. ماسک اندېښنه ښولې چې دا لایحه به د امریکا د بودیجې کسر لا پسې زیات کړي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل له ماسک ډیر نه هیله دی. هغه زیاته کړه ما او ایلان ډیره ښه اړیکه درلوده، نه پوهیږم چې نوره به پاتې شي که نه. ولسمشر ترامپ همداراز په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشال کې لیکلي زموږ په بودیجه کې د میلیاردونو ډالرو پیسو د سپما تر ټولو اسانه لار د ایلان د حکومتي سبسایډیو او تړونونو لغوه کول دي. ماسک د خغلی ټرمپ تر دې خبرداري ورسته په بیان کې ویل سم د سیل تړونو د سپیس ایکس شرکت د ډراګن فضائي بیړۍ د استلو چارې پیلوي. ډراګن یوازینې فضائي بیړۍ ده چې د همګړې د ځمکې له مدار او راخوا د لږ تر لږه کسانو او د پام وړ کارګو د انتقال وړتیا لري. ماسک هم د ولسمشر ټرمپ په وړاندې په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې څو پرلپسې بیانونه ورکړي او ویلي دي که دا یې نه وایي د 2024 کال ټاکنې ټرمپ نشوای ګټلی. ایلان ماسک چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو کې د ښاغلي ټرمپ له سرسختو ملاتړو او تمویلوونکو د 130 ورځو لپاره د حکومت د خاص کارکوونکي په توګه کار وکړ، هغه د حکومت د اغېزمنتیا نوې تاسیس شوې ادارې یا ډوج مخته وړله او عمده هدف یې د حکومتي جوړښت او لګښتونو د پام وړ کمول و. په راپورونو کې راغلي چې د ماسک اقداماتو د کابینې او شمېر غړي ناراضه کړي وو او له هغه سره په لانجه بوختو. ایلان ماسک د پنجشنبې په ورځ په یو جلا بیان کې د ولسمشر ټرمپ د استیزا غوښتنه هم وکړه. داسې ګمان نه کېږي چې دا کار دې وشي ځکه چې د کانګرس دواړه جرګې سنا او استازیو مجلس د جمهوري غوښتونکو په لاس کې دي. د ټرمپ او ماسک د نیوکو سره په یو وخت د ونډو په بازار کې د ایلان ماسک د ټسلا برقي موټروز اسهام مخپلویدو شول، څه باندې 14% ځوړ لاړل. په دې سره دغه شرکت سوام په یو ورځ کې تر ټولو زیات یعنی شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر لاندې ولوېدل. ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی. هغه پر سپیس ایکس فضايي شرکت ټسلا برقي موټرو او څو نورو کمپنیو سربېره د ایکس مالک هم دی چې په خوا ټویټر یادېده.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 11.
ورزو پاکستان ته هلته دغه واد کورونی شاور وزارت اعلان کړی چې د اپریل لومړی د جون تر 15 می شاوخوا 200,000 افغان کډوال له دغه واد استل شوې دي. اکثر دا کډوال په تورخم، سپین بولدک او ځینو نورو لارو افغانستان ته اړول شوې دي. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړی چې افغانان بل دغه یواده او باسیم. جزئیات د فرات شینواری پر ریپورت کې.
د پاکستان کورونو چارو وزارت ویلي چې د وفاقي حکومت لخوا د غیر قانوني غیر ملکی وګړو لدې ملکا د وستو پلان لاندې سکهال د اپریل لومړی نیټه نه تر د جون 15 نیټه پورې خوښه 200,000 افغان کډوال د تورخم، چمن او نورو سرحدونو للارې افغانستان ته لیږدول شوی. په پاکستان کې مېشت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته د مارچ 1 نیټه مهلت ورکړل شوی وو او پی وار کارډ لرونکو ته د جون 1 نیټه مهلت ورکړل شوی چې له دې ملک دی ووزی. د خیبر پختونخوا د قبایلی او سرحدي امور محکمه ویلي چې د جون 1 نیټه نه پس به د هر ډول کارډ حیثیت ختم شي او افغان وګړي به په دې ملک غیر ملکی تصور کیږي او یوازې په پاسپورت او ویزا باندې با پاکستان ته تګ را تکړی شي. دا محل د پنجاب، سند، گلگت، بلتستان او کشمیر نه د افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده. خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه افغان کډوالو ته سند ویل شوی او نه هم چاترې کډی وستلی. په پیښور کې د افغان کومونو د شورا مشر اسمت الله توخی مشال ریډیو ته ویل چې په کار دی دا نیټه ورته وغځول شي او دوی ته د خپلو کاروبارونو راغونډولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي.
چې کمې کډې روانې دي لسین پنجاب نه ډېر زیات خلک لاړل. اکثریت خلک دلته کاروبارونه وو، جایدادونه پاتې سو، موټرې پاتې سوې، ټکټرې پاتې سوې، روزګارونه پاتې سو، خو په زبردستۍ دا وایستل. پی آر کارډ خو موږ ته ملل متحد را کړی دی یونیسار. زمنګ د دې خبرې جواب به انیسار مونږ ترا کوي. مونږ چې کم دلته کاروبار لرو دغه کاروبار زمواري به مونږ ته حکومت کوي. زمنګ چې څومره پیسې دلته بندي دي دا باید حکومت مونږ ته راوباسي. دې خساره که مونږ ته انیسار را کوي او که پاکستان حکومت را کوي بالکل نور مونږ خوشاله یو چې لاړ سو واپس خپل وطن ته.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دا محل په پاکستان کې خوښه 300,000 افغان کډوالو ته ای سی سی یعنی افغان سټیزن کارډونه جاری کړل شوی. څه باندې 400,000 بیا په پی وار کارډونو باندې ژوند کا او په زرګونه شمیره کې ورسره بیا اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د پاکستان حکومت ویلی چې له دې ملک د غیر قانوني غیر ملکی وګړو وستلو پالیسی د ملي امنیت لپاره مهمه ده او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړای. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر او ورسره نورو بشري حقوقو سازمانونو ویلي چې په کار دی افغان کډوال خپل خوښې ته پرېښودل شي او په زور دی له دې ملک و نه وستل شي.
روختیا د ژوند شتمنی
ما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شه ده اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جبه خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وصله ما په 2013 نه را په دی خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
د لوی اختر په ورځو کې په ځانګړي ډول لمړی ورځ ډیری خلک د مسلکي قصاب د منډلو لستون سره مخ وي، ځکه دا ورځ ډیری نور کسان چې کاروبار یې قصابي نه وي هم د څارویو حلالولو لپاره ښار او بازار کلو کوڅو ته راوځي چې یو شمېر ممکن خپل کار سم نه ترسره کوي او ستونزې پېښوي. موږ تر ټولو وار مخکې کړی یو مسلکي قصاب مو موندلی، ورسره خبرې مو کړي او دا راپور مې پرې چمتو کړی چې د همدې قصاب په غږ پیلېږي.
زه خپل ام جواز لرم، ام امر فعالیت لرم، ام کار د صحت لرم.
د چړو او تبرګیو سړی د کابل اوسیدونکو قصاب رفیع الله 15 کلن رفیع الله ویل سبان دي 12 سیزو رئیس قصابی کوي. دکان لري چې د وړو او غټو څارویو دواړو غوښې پکې پلوري. رفیع الله وایي ونې مخکې لاله خلکو ورسره اختر کې د خپل څارویو د حلالولو خبره کړې، ځکه په خبره یې ډیر خلک ویریږي چې په نه قصاب وانوړي هغه چې مسلکي نه وي. ل رفیع الله مو پوښتنه وکړه چې د قربانۍ د اختر په ورځ چې ګڼ خلک تبرګي او چړې په لاس په کوڅو کې د قصاب چارې ترسره کوي، قصاب او نه قصاب به څنګه پیژنو؟ هغه ازادي راډیو ته وویل
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړوال لري، خپل ځان ته یو پیژنګلو لري او دا غیر مسلکي چې دا دغه چړې وي کتبرګي دا ډیر سپوري ته سامان ورکي هغه هم ځان ته پوره کوي. ټول 1500 مصرف نه راځي وس ما سره د 14 د چپتر سلور نیم سو میاغشته د ستوبر د چما تر 2000 د ساتون د چما په 2500 واغشته.
رفیع الله وړاندې را سره خبرو کې ویل چې څوک مسلکی قصاب نه وي نو څاروي حلالول پرې ستونزې پیښولای شي.
اول خو مشکل دا ده چې وخت ضایع کیږي ترې، او دوی مشکل دا ده چې دا غوخه چې تا ته مېده کوي اډوکي ترې زری زری شي، ګډ وډ شي، د غوخه سره چې کوم مړی کوي او کوم مسلمان کوم مړی کوي انسان په خپل غاخ لاندې راځي، مشکلات ورسره مخامخيږي. او مسلکی خلک چې دا غو به خپل هغه کوم اډوکي چې دا کوم غوخه چې دا په طریقې سره بیلې
خو په خبره ای څاروي لقصاب او نقصاب دواړو کله کله تخت چې دا په مسلکی توپ پورې اړه نه لري او ډیر د مال په شوخوالی او غختلتیا پورې تړلې خبره ده. رفیع الله وایي دوی د قربانۍ په اختر کې د غټو څارویو د حلالولو او ټوټه کولو 3000 افغانۍ تر 15000 پورې افغانۍ او لوړو څارویو 1000 افغانۍ تر 1500 پورې اخلي. یادونه ده چې پسه، څیرلی، غوی، میخي او اوخ دې 15 ډوله څارویو باندې قرباني کیږي، خو په پسه ګډ یا څیرلی کې یوازې یو نفر او په غوا، میخ او اوخ بیا تر 5 کسانو پورې شریکېدلی شي. دا مطلب مو ډیر اوریدلی وي چې قصاب آشنا لټوي خو د قرباني اختر په ورځو کې بیا آشنا قصاب لټوي. دا څنګه راځي لره چې ولای وورو
ډیر خو دوست مې د هغه پلارو هغه ما په سراغه و رش اول ته دا دوه دانې پسونه مې راوړي دا دواړه بلال کې راته ملخزه سعید ز چې مال ز د خلک پیسې دار خلک دي نو د بای بورد دا خبر خو د انډی والی خبر هم د سلاړ مر سره پسونه مې ورته لال کو دوه دانې پسونه غشت او څلوي خزره دا دواړه مې ورته ټوک 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 خلاص مې کو نور کله چې حرکت کې سلمه ما ته ویل ته صبر وکړه صبر وکړه سراغه نو دا لاس خپل زما په د جیب کې د سرو منډو بر بخیر با لار کې د حرکت کوم ولته بدر د جیب وګورم چې ګورم چې په جیب کې 300 روپۍ دي.
جمعه په سعودي عربستان کې د اختر اوله ورسته د طالبانو حکومت بیا ویلی چې شنبه به په دغه هیواد کې د اختر لومړی ورځ وي. خرفی الله او نورو قصابانو خی سر لوس ورته چړې تیری کړی وي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
د جون په 15 د خوست مرکزی زندان څخه 134 درشتنه بنديان آزاد او د 199 کسانو د بند په موده کې لګواله راغې. د مسلونو په وینا اوس مال په زندان کې پر کسبونو د بنديانو د سمبالښت لپاره د رفویز د کړو یو شمیر پروګرامونه روان دي ترڅو هغه پراتلونکو کې د کار او کسب لپاره خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. مسولین زیاتوي د خوست په زندان کې د مال د 28 خزو په ګډون شاوخای زر کسان بنديان دي چې تر ډیره په جنایي جرمونو کې د لاسترلو په تور بنديان شوي. نور حال د نجیب الله الخیل پر رپورت کې
د لوی اختر در رسیدو په پار د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو له زندانونو څخه د بندیانو د آزادۍ دوه پښان د خوست محبس د لزګونو بندیانو د بند پاتې موده هم وبخل شو او له زندانه خوش شول. په افغانستان کې عموما اخترونو او ځینو ملي مناسبتونو کې د چارواکو لخوا یو شمیر بندیان چې جرمونه ادرانه نوي خوش کیږي او د ځینو نور بیا د بند په موده کې کموالی راځي. یو تن خوش شوی بندي داوود مشال رادیو ته ویل
دا چې د خوست زندان کې یو بندي يم تقریبا نن اس میاشتې تحفې په یو لس میاشتې قائد مو تیر کړی دی. آئندہ کې د موږ نه خدای داسې جرم نه صادروي چې بیرته بیا موږ د زندانونو ترځو. او ټولو ملګرو ته زه دا توصیه کوم چې ملګرو هغه څه چې چانه ویل دلی په زندان کې دی کېږي دینه باید سړی عبرت وخلي.
د خوست مرکزی زندان څخه آزاد شوی بندیان وایي دوی دا ځل ټولنې ته په یو نوي او مثبت فکر ورزي او د مزاحمتونو د ایجاد پر ځای به خپلو خلکو سره د امکان تر کچې مرسته کوي. یو بل تن آزاد شوی بندي فضل الرحمن ویل
قائد می دوا کوله وو تقریبا موته چې وبخله شو 15 میاشت قائد موته وبخله شو او په آینده کې دغه بندیان نشي د ازادیږي. د دوی نه مې دا تمه ته وکړو د نورو ځوانانو چې د کوم جرم تکراریږي له دې نه ډډه وکړي او دا خلک چې اصلاح شوي دي دوی باید پاینده کې ټولنه ته خدمات وکړي او په دا جرایم دوی په مهمنتیا سرګند کړي.
د څه موده راهیسې د خوست په مرکزی زندان کې د میخانیکي انسټیټیوټ په تخنیکی همکاري پر کسب او کمال د بندیانو د سمبالښت په خاطر د حرفوي زده کړو پروګرام روان دی چې آزاد شوي بندیان دوی لپاره ډیر ګټور بولي. یو بل تن آزاد شوی بندي محمد شاهخان ویل
په دا ټولنه کې موږ انجینرۍ ټیم ته مصروف کړی و موږ نه دلته کورینه برینه زده کول. ان شاء الله موږ خپل همکاري په خاطر چې د موږ سره همکاري وکړه موږ خپل خلخونه ته بل بچی ته موږ کړی چې سلوله نه پکا پیدا کو.
بل لوري ته مسؤلین وایي چې نه یوازې زندانیانو سره ښه چلند کوي بلکې د دوی حادثه داده چې د بیلابیلو روزنیزو برنامو لارې هغوی د سالمو کسانو په توګه ټولنې ته ستانه شي. د خوست زندان مشر ذبیح الله طلحه ویل
سلور دش کسان آفر شوی دی او یو سلو نه نه کسان چې دی دوی د بند موده کې تخفیف راغلی چې په دا یو سلو سلور دش کسانو کې تقریبا درې کسان زنانه پکې شامل دي او د نورو چې دا نارینه دي.
دی یادونه ورده د خوست په مرکزی زندان کې دا مهال لوی اخترته د عفشو یو بندیان په ګنون ټول شاو خوزر کسان بندیان پکې دي چې اته وشتنې خزی دي. د مسؤلینو په وینا د بندیان لوی برخه حق کسان دي چې مخکې د نشه یي توکو د کاروبار په ګنون په نورو جنایي جرمونو کې لاس درلود.
د جون 15 د چاپریال ساتنې نړیواله ورځ و ملګرو ملتو په افغانستان کې د چاپریال د خرابوالي او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداري ورکړې او ویلې دي چې د شنه ځایونو نشټوالی او د اوبو او کثافاتو ضعیف مدیریت د افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړي. دا سازمان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو د تدریجي زیاتوالي په اړه اندېښنه ښوولي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمیر اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د چاپریالیستونزو په اړه شکایت کوي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مصور دی چې وایي د هوا ګرمېدو سره د ښار په بیلابیلو سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی چاپریال ککړ کړی دی.
هوا ډېر ګرم شوې ده، پلاستیکونه ډېر زیات شوي ده، کوڅو ټول ګډوډ دي، مرداري کثافات مریضي ډېر زیات شوی ده. اوس زما مور مې سخت مریضېږي، نورو کسه مریضېږي، ماشومان مریضېږي. غواړو چې دا صفایي وکړي.
یوازې مصور نه، بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د اقلیم د بدلون له امله د دوی په سیمو کې د چاپېریالي ستونزو په اړه اندېښمن دي. د غور ولایت یو اوسېدونکی عبدالکریم شکایت کوي چې د اقلیم بدلون له امله شنې سیمې کمې او چاپېریال په بشپړه توګه ککړ شوی دی.
ختم شوی دی چې ماشومان به هم پکې لوبې کوي، لویان به هم چکر ته خاطر تلل، او د دې تر څنګ به د مالدارۍ لپاره هم ښه خلکو به ترې واښه کوو. اوس وخت کې دا سیمې هم بیخي ختم شوی دی، او د نور زراعتي ځمکې چې کومې وي هم د وچکالۍ د امله چې دی اوس بیخي
د افغانستان د خلکو د اندېښنې او شکایتونو په داسې حال کې دي چې د جون 15 د چاپېریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په دې ورځ چې له 1993 کال راهیسې په ټولو هېوادونو کې د چاپېریال ساتنې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي، په افغانستان کې د چاپېریالي ستونزو او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات هم په افغانستان کې د چاپېریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې د پنځمې پورز د جون په 15 نیټه په خپل ایکسپانډ لیکلي چې د اوبو او کثافاتو کمزوري مدیریت د شنو سیمو نشټوالي د افغانانو روغتیا له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو د اړوند دفتر ټینګار کړی چې افغانستان د چاپریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د اغیزو پر وړاندې خورا زیانګاله هیواد دی. یو ان هبیتات سیاته کړی چې ککړ اوبو او د هوا ککړتیا د افغانانو لپاره د ژوند ناامنه شرایط رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام ویلي چې د ښار تودوخې زیاتوالي په ځانګړې توګه په غیر رسمي ښارګوټو کې د شنو سیمو نشټوالي په ټول افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې لا پسې بدتر کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د پنځشنبې په ورځ د چاپېریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو یعنې کثافاتو کچه په تدریجي ډول مخ په زیاتېدو ده. یونما په خپله فیسبوک پاڼه د چاپېریال ساتنې لپاره د پلاستیکي کڅوړو د کارولو مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې له 400 میلیونو څخه ډېرې پلاستیکي کڅوړې تولیدېږي چې نیمایي یې د یو ځل کارونې لپاره طرحه شوي دي. د دې سازمان په ټکو اټکل کېږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې ویالو او سیندونو ته اچول کېږي. د چاپېریال ساتنې د چارو پوهان د اقلیم بدلون او د چاپېریال ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو پوهاوی لوړ سي، او حکومت باید د ودانیو جوړولو سربیره د ښاري پلانونو په پلي کولو د شنو سیمو موضوع ته هم جدي پاملرنه وکړي. د دې ډلې د چاپېریالي چارو په او د تیر جمهوری نظام پر مهال د چاپریال ساتنې ادارې مخوانی چارواکی احمد جاوید نور ازادي رادیو ته وویل
این راهکارایی ما در قسمت سازگاری با تغییرات اقلیمی
بهترین لاره داده چې د اقلیمی بدلونونو سره د همغږۍ په برخه کې مجادله وشي. بودیجه موجوده وي، خلک ته د منبرونو، جماعتونو، شوراګانو، معلمینو او ښوونځیو له لارې عامه پوهاوی ورکړل شي، او د چاپېریال ساتنې او د طبیعي سرچینو د پراختیا او حیاتي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره هڅې وشي تر څو چاپېریالي ستونزې کمې او د چاپېریال ساتنې
مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات ویلي و چې ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې چې په غیر پلان شوي او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د اقلیم بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو کمښت سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
دا د ریډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومیږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو، او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه دې ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بامه سر ته وخیژو. هلته یو چا ته زنګ وهو، کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیژي، په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلیو زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلی چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لیرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسیدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انترنونه راوړي. حتی نیټ هم کمزوری دی هلته هم مرګران که چیرې نیټ دی ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي، نو انتن لا کار نه کوي. نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انترنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.